السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله استان اگزام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې تر رابولم او ریچې د امریکا د دفاع وزارت او ناتو سازمان له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني خوده لیده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې هم ځینی لیدنې کړي دا موري چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي نور مسایل هم لري خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره وکتل. ایتالیا په راتلونکي وکال کې افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي او پاکستانی چارواکي وای په بلوچستان یالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې 15 پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی میرمن الیس ویل سره وکتل. د ولسمشر له دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې د جمهوری ریاست ټاکنو ترسره کېدو ته د چمتووالي د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشټوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته داسې وویل:
اور دې د جنگ په میلون کې یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور یوازونه دی هغه چې سولې ته غاړه ایښې دغه خبره دی. اما د میکانیزم کې یو مشکل دی ګورم اوس پورې د افغان حکومت باصلاحیت نمایندې نشته دی یو خراب
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او نن یې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو سیاسي څورو سره په کابل کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. ایتالیا په راتلونکي یوه کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي. دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي نن په روم کې وکړه. دې سرچینې خبریالانو ته ویلي د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر الیزابتا ترینتا د دې هیواد له پوځ غوښتي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه خپل لومړی پلان جوړ کړي. د سرچینې په وینا د ځواکونو د وتلو د وخت چوکاټ شای 12 میاشتې وي. ایتالیا په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې نظامی حضور لري او اوس مهال په دې هیواد کې 900 ځواکونه لري چې د ناتو ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د تورخم بندر په 24 ساعته پرانستی وي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل د دې بندر په پرانستل کېدو سره دواړو لوري ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل کیږي او د وارداتو او صادراتو کچه هم لوړیږي.
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم ای کار
دی وای موږ په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کې ودا یو ډیر ښه کار وسو چې د تورخم لار 24 ساعته پرانستل شو. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې ورستوي کې پر خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته ویل چې تورخم 24 ساعته پرانیزي. د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. دا نړیوال جام سیالی په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ افغانستان د اکتوبر 15 او 18 لومړی دوی لوبې په پرت شار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډیلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په 4 په برزبن شار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په اتمه به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریا اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان یالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې 15 پولیس افسران وژل شوي دي. نن 4 کسانو په لورلایي سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نښته پیل شوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. لورلایي د بلوچستان له مرکز کویټه ښار څخه 208 کیلومتره لیرې موقعیت لري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامی مرسته وکړي او کنه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنی چار وزارت د ملاتړ خبره وروسته له هغه مطرح سوه چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو په فشار راوستلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګوه. د امریکا د مالیه وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. او په قرغیزستان کې یوه ښځه د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د پیکینګ د پالیسیو پر ضد په لاریون کې په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. د قرغیزستان په پلازمینه کې یوې محکمې حکم وکړ چې ګل جمیله سپرلایوا به دوې میاشتې توقیف سي. د دې قضیه په اړه پلټنې دوام لري. د بشري حقونو فعال امانبول بابا کولوف د ازادي راډیو ځای څانګې ته ویلي چې 45 کلنه سپرلایوا د جنوري په 13مه ونیول سوه. دا له هغو 500 لاریون کوونکو وه چې په بشکک کې د جنوري په 18مه راټول سوي وه او د چین په شینجیانګ سیمه کې د مسلمانانو د ځپنې پر ضد اعتراض کاوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت او ناټو سازمان له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني ښودلې ده. د ناټو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي
We are in Afghanistan to create the conditions for peace. موږ
په افغانستان کې یو څو د سولې لپاره شرایط برابر کړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له چارواکو سره چې پکې ځینې پخواني طالب مشران هم شامل دي ولیدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلي ځلې له ستونزو سره مخ کوي.
میکانیزم کې مشکل دی ورمه تاسو پوری د افغان حکومت با صلاحیت نمنده نشته دي دا یو خراب رامه ته دی ورسره د پرمیتونه خدای شک مسته دي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوال بریټ شوی دی چې پکې 15 کسان وژل شوی او تر 1500 ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتل تر ازو لمړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړي. پاتریک او ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. نور جزئیات له فرشتي جلالزی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلی چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوی او دوی ورته خوشبین دی، خو هغه ویلی چې دفاع وزارت ته تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د سولې په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناتو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناتو غړی ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د تهم طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. ستولتنبرګ ویلي چې ناتو د دې لپاره په افغانستان کې د چهلته د بحران د حل لپاره سولیز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناتو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې یې داور مثبتې وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوې، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې سمینه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه دی ورکړ سوی. هغه ویلي چې دای خپل د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې سره د مشورې لمخې کار کوي، خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ له احتیاط ډکې خبرې وکړې. غنی ولسته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دی وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د پخوانی شوروي د يرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او ورپسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټولو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزه او نړیوالې پریکړې په اساس دی، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوس ته اشاره وکړه او پرته له دې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه باید ونیسي چې د افغانستان ستونزه به په یوه اونۍ یا یوه میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجده چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند په اړه موافقه کړې ده، خو وحید مجده ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجده ویلی چې پر اوربند د موافقې پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
و موریدل چې د امریکا او ناتو د سولې د هڅو په اړه خوشبیني ښودلې ده. د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. تمه وه نن د اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري، خو تر هغه مخکې نوموړی د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز ته ورغلی چې مشري حکمت خلیل کرزی کوي او د طالبانو پخواني چارواکي هم پکې فعالیت کوي. د همدغه مرکز یو مسؤول حکمت الله اعظمي چې تحقیقي چارې هم مخته وړي او له ښاغلي خلیلزاد سره په نننی مجلس کې ناست و، د ټلیفون په کرښه دی. اعظمي صاحب، ستړي مشي پروګرام تب خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست په دغه وخت کې. درته وایي چې ښاغلي خلیلزاد د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز سره په لیدنه کې څه ویل چې په څه ډول له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی؟
ډېره مننه څنګه یې صاحب، ټول اوریدونکو ته سلام. نن ډاکټر صاحب خلیلزاد او سره پلاوي زموږ د مرکز نه لیدنه وکړل، چې په دې کې د مرکز نوی مشر چې لومړی ورځ یې حکمت خلیل کرزی صاحب او شاغلاس وویل، د دوی تر څنګ موږ د شورا غړي چې ضعیف صاحب عبدالسلام ضعیف صاحب د پاکستان په پاکستان کې د طالبان پخوانی سفیر، همدارنګه وکیل احمد متوکل صاحب د طالبانو پخوانی وزیر خارجه، او شینواری صاحب دی په دې مجلس کې حضور درلودی. د دې مجلس کې څو مهم بحث وشو. یو خدا وشو چې مثلا ډاکټر صاحب خلیلزاد وویل چې په قطر کې د طالبانو سره پر دوو موضوعاتو باندې ډېر پیشرفت شوی دی. هغه یو پکښې کې د طالبان د خوا امریکا ته دا تضمین ورکول، که چېرې امریکا له افغانستان نه ووځي باید د افغانستان خاوره بیا د امریکا یا نورو هیوادونو پر خلاف استفاده نه شي. یو دا دوه مسله چې ډاکټر خلیلزاد ډېر ناراضي وو، هغه دا و چې پیشرفت پکښې شوی و د طالبانو غوښتنه چې مثلا امریکا باید یو دغه اعلان کړي، مهالویش اعلان کړي او خپل عسکر وباسې. په دې دی ویل چې موږ سره تر یو اندازې پورې موافقه کړې ده او خپل فلیکسیبلټي او یا مثلا نرمښت مشغله دی. نو په دې کې دا د هغه مثبتې نقطې دي. بیا دوه مشکلات هم دی پکښې کې واضح وویل چې مشکلات چیرې دي. یو مسله پکښې کې د افغان دولت سره کښېنستل دي چې مثلا طالب دا نه مني چې دغه سره د کښېني دولت سره د خبرې
پوښتنه کوم چې طالب دوی ته څه ویلو، طالب لوري دوی ته څه ویلو چې ولې نور سره کښېني له افغان حکومت سره، او ځکه چې ټول صلاحیت خو د افغان حکومت ښکاري؟
دا خو ډېر واضح خبره ده. طالب په بار بار باندې ویلې دي په څو ځله کې په مجلسونو کې موږ سره کښېنو. هغه دا وایي چې که چېرې موږ د افغان دولت سره خبرو ته کښېنو، دا په دې معنی ده چې موږ د افغان دولت په رسمي شکل باندې پېژنو، او که په رسمیت باندې پېژنو دا زموږ خپله مشروعیت ده تر سوال لاندې دی. چون چې که طالب وګوري په داولس کاله کې جنګېدی د دوو شانو دپاره، یو دا و چې باید امریکایي عسکر ووځي، او بل دا یې چې افغان دولت ته مشروعیت یې نه مني. نو که چېرې دا دوه خبرو ته دی غاړه کښېږدي، دا په دې معنی ده چې دوی طالبان خپل مشروعیت ترلاسه کوي. بیا په دې باندې ډېر بحثونه وشول چې مثلا اوربند به څنګه وي، هغه یو ډېره مهمه مسله وه، او یا مثلا د امریکا د وتلو حضور به څنګه، د تکس موقعات به څنګه، یا دوی باید په اول وخت کې یو دغه اعلان کړي، یو تکس موقعات اعلان کړي، د هغې وروسته بیا کرار کرار د عسکرو ایستل اعلان کړي، او په دا وخت کې طالبان څخه د امریکا یا د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي. نو تر دې ټولو باندې ډېر مفصل بحثونه وشول.
نو اعظمي صاحب
د بحثونه
بله مننه. یو سره ته وایي چې ښاغلي خلیلزاد د ویلي دي چې په اصولو کې موږ د یوې موافقې په مسودې سره جوړ راغلو، ویلي دي چې په دې کې اوربند هم شامل دی او همدارنګه ځینې نور مسایل هم شامل دي. نورې څه ویل چې په دغه کې آیا په سیاسي مسایلو باندې هم ځینې بحثونه شوي دي که نه دي شوي، ځکه چې رسنیو سره او بېلابېل تحلیلونه همدغسې راوتي دي؟
دا سیدې چې په دې کې د نن باسنو چې و د دې څخه داسې معلومېدل چې امریکا د مذاکرات د یو پیکیج په شکل د یو بستې په شکل طالبانو ته وړاندې کوي، چې په هغه بسته کې باید مثلا د اوربان وی د افغانستان د دولت سره مذاکرات وی، بیا په بدل کې به امریکا اسکار استل وی. دې د یو پیکیج یا بستې په شکل باندې چې پاتې نور جزئیات هم راځي، د بنګانو مسله راځي. نو دغه مګر طالب بیا وایي چې د طالب د خوانه موقف دا دی چې دا باید سټپ بای سټپ وسیږي، دا باید مرحله په مرحله وسیږي. راور مرحله کې د دې موقف دا و چې باید موږ ستاسو سره اول خبرې کوو، چې دا خبرې خلاص شوي بیا موږ یو بین الافغاني مذاکرات سره نه وځو.
مننه
اعظمي صاحب. مذاکرات سره طالب څنګه لري؟
اعظمي صاحب، د ستاسو مرکز چې د شخړې او د سولې د مطالعاتو مرکز دی، مشرتابه شورا کې هم پخوانی طالب چارواکي دي او خپل مشري خغلی کرزی صاحب کوي، دوی څه وړاندیز وکړي چې باید څه کمی شته د دغو خبرو کې چې روان دي؟ ځکه چې ځینې وخت انتقادونه مطرح کیږي. تاسو څه غوښتل چې باید څه ور اضافه شي په دغو خبرو کې؟ لنډ کراته وایي.
موږ په د دې موافقه یو د دې طرفدار یو چې باید طالب او افغان دولت سره مذاکرات وکړي، په دې کې موږ مشکل نه لرو. یو شی چې دغه دا موږ په شنه ابداو چې باید هغه اشتباهات چې په ابو ظبي مجلس کې وشول هغه باید تکرار نه شي، تر څو چې مذاکرات په خپګی ته نه رسیدلي. هغه غوښتنې د طالبانو څخه چې مثلا دا پروسه نمنده وړل شي هغه باید تکرار نه شي، چې دغه ټول پرمختګ چې کیږي دا بیا هغه شاته ده کولای شي. او د دې نه اضافه موږ پر دې باندې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي چې د بین الافغاني مذاکرات ته په یو مفید شکل باندې موږ کومه کوسره وکړو، او دا
ډېر
مجلسونو باندې مجلس کې چې موږ کینې په دې باندې بحث
کړي. ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یو غړی او سرمحقق ښاغلی اعظمي ول موږ سره خبرې کولې. نن دوی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد سره یو لیدنه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلکو ستونزو ته رسیدنه مهمه بولي. پیری مایدن د سېشنبې په ورځ کابل کې د کلیوال افغانستان رښتینی افغانستان په نوم جوړ شوي ډایالوګ ته په وینا کې وویل، په کلیوالي او لرو پرتو سیمو کې د ناامنۍ او ستر لامل اقتصادي ستونزې او ورځنیو اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت مرستیال مختار غفارزي چې په دغه ډایالوګ کې ګډون درلود وویل، حکومت په کلیوالي او لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره زیاتې پروژې لیکړی او هڅه کوي چې دې برخې ته هم پاملرنه وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلکو پر وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو پورې تړلې بولي. پیری مایدن د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د کلیوال افغانستان رښتینی افغانستان په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل، افغان حکومت او مرستندوی ټولنې باید د پروژو او کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مرکزونو او کلیوالو سیمو ته یو شان پاملرنه وکړي. ښاغلی مایدن وویل،
د دایمي سولې لپاره په افغانستان کې ټول اقشار په ځانګړې توګه د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک ډېر مهم دي، ځکه تر ټولو ډېر دوی له نامنۍ او ستونزو سره مخ دي. دا شان بیکاري، وچکالي او ورځنیو اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي مایدن په خبره، په افغانستان کې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت په خپله افغانانو پورې تړلی دی. دغه ډیالوګ ته په افغانستان کې د آسیا بنسټ مرستیالې لینډي بارون د وینا پر مهال وویل، سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېرو کمو اسانتیاو ته لاسرسی لري او د نامنیو تر څنګ له زورواکۍ هم ځورېږي، خو بیا هم خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اغلی بارون وویل،
پاکو اوبو ته نه لاسرسی، د روغتیایي اسانتیاو کموالی، بیکاری، اقتصادي ستونزې، د سړکونو نه جوړېدل، د برېښنا نشتوالی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او اداري فساد هغه نورې ستونزې دي چې کلیوالي او د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو مرکز رئیس عبدالله هیواد چې په دغه ډیالوګ کې ګډون درلود، له افغان حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له کلیوالي او لرو پرتو سیمو او خلکو نه پیل کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبیني شته، خو باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني هڅې له ستونزو سره مخ کوي.
جنگ تمیلونکی یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور یوادونه دی هغه چې سولې ته غاړه ایښې دغه خبره دی، اما د میکانیزم کې یو مشکل دی. ګورم اوس پورې د افغان حکومت بصرایت نه منده نشته، دا یو خراب رامنځته کوي. سولې د برنیتونه خدای شک نشته چې خدای نو ولې موږ ترکیب ټول دا
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د سولې په اړه خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تیر ماښام ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا له سفارت په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې خاغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت دی د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خاغلی خلیلزاد خبریالانو ته وویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د په وینا افغانان باید د ستونزې حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی شپږورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدي. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت پر رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوي، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سترې محکمې نن د آسیا بیبي په نوم عیسوي مېرمنې په برخه کې خپله پخوانۍ پرېکړه سمه وبلله. آسیا بیبي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم نیول شوې وه او په اعدام محکوم شوې وه. هغې ډېر کلونه په زندان کې هم تیر کړي، خو وروسته د پاکستان سترې محکمې وویل آسیا بیبي د جرم د ثابتولو لپاره کافي اسناد نه دي موندل شوي او هغه یې خوشې کړي. له سترې محکمې غوښتل شوي وو چې دې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي او محکمې نن بیا پر خپله پخوانۍ پرېکړه ودرېده. فرشتي جلال زی دغه موضوع تعقیب کړی او هم د شیبه په استودیو کې ده.
آسیا بیبی د پنځو ماشومانو مور ده. هغه په 2003 میلادي کال کې لوی مسلمان شید سره د لفظي شخړې په مهال د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه شوه. د لاهور یوې محکمې پر هغې په 2010 میلادي کال کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې کړ. هغه په دې تور مجرم او پیژندل سو. په پاکستان کې د اسلامي مقدساتو د ځانګړي قانون له مخې د اعدام حکم ورباندې وشو. آسیا بیبی تقریبا 8 کاله په زندان کې و. خو د پاکستان سترې محکمې تیر کال د اکتوبر په 1 پر هغې لګېدلی تور بې ځایه وباله او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. د سترې محکمې د دې پرېکړې پر ضد په پاکستان کې یو شمېر سختدریځو اسلام پالو ډلو لکه تحریک لبیک پاکستان له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د پاکستان د سترې محکمې مشر نن وویل چې د آسیا بیبي په برخه کې د دوی پخوانۍ پرېکړه سمه وه. آسیا بیبي په پاکستان کې ده او د هغې امنیت ته د خطر په خاطر هغه په پټ ځای کې ساتل کیږي. د رپورټونو پر اساس د پاکستان د سترې محکمې نننۍ پرېکړه د آسیا بیبي په حقیقي ډول د هغې د ازادۍ لپاره یو مهم ګام
پورته شوی دی. آسیا بی بی تل پر خپل از بیگناهی ټینګار کړی دی. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر داسې سختري جوړډلو لکه تحریک لبیک پاکستان چې د بی بی آزادۍ سره مخالفت کړی بندیزونه هم زیات کړی دي. خو چارواکو پر دې موافقه کړې وه چې ستره محکمه دې د آسیا بی بی د آزادۍ پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د پاکستان سترې محکمې دا بیا کتنه بشپړه کړه او نن یې پریکړه وکړه چې د آسیا بی بی د آزادۍ پریکړه سمه وه. تحریک لبیک پاکستان پرون ویلي وو چې د آسیا بی بی د آزادۍ په پلوي هیڅ پریکړه به ونه منل شي. تحریک لبیک پاکستان بیا پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې نورې مظاهرې تنظیم کړي. په اسلام آباد کې نن د سترې محکمې شاوخوا ته ډېر پولیس ځای پر ځای سوي ول څو د هغو قاضیانو چې د آسیا بی بی د آزادۍ پریکړه کوي په امنیت وساتل شي. آسیا بی بی ویلي چې د قانوني ستونزو تر حل وروسته غواړي چې له پاکستانه ووځي. داسې ویل کېږي چې د هغې لوڼو په کاناډا کې پناه اخیستې ده. د هغې وکیل چې په پاکستان کې د مرګ تهدید ورته سوی و اتریش ته تښتېدلی دی. هغه ویلي چې د سترې محکمې نننۍ پریکړه د پاکستان د اساسي قانون او په پاکستان کې د قانون د حاکمیت ټینګولو لپاره د ځانګړو ادارو بری دی. داسې نړیوال سازمان ویلي تر نهو کلونو وروسته چې آسیا بی بی د داسې جرم په خاطر چې دی نه وکړی په زندان کې تېر کړل د عدالت په تامین کې ځنډ نور د منلو وړ نه دی. دې سازمان ویلي آسیا بی بی باید بالاخره آزاده له خپلې کورنۍ سره یو ځای او هر چېرته چې دای د ځان لپاره منګڼې ولاړه شي. د امریکا د حکومت د هغه ځانګړي کمیسون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه څارنه کوي په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شو ویل شوي چې په پاکستان کې د اسلامي مقدساتو د خوندیتوب د ځانګړي قانون پر اساس 40 تنه په اعدام محکوم شوي دي.
د پاکستان په بلوچستان کې هم نن په یو پښتون میشته سیمه لورلایي کې د پولیسو ډی آی جی پر دفتر ناڅرګند وسلوالو برید کړی دی. د مشال راډیو همکار ایوب ترین په دې اړه له مشال راډیو سره غږېدلی او موږ هم تاسو ته دغه غږ خبرو.
د دې پیښې وروستي جزئیات د اوس څنګه له مخه چې موږ ته کوم اطلاعات راغلي دي په هغه کې ویل کېږي چې پنځه کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. دغه دي ټپیان په ټول کې لس پولیس والا دي او دوه اهم کړي دي او چې کوم وژل شوي کسان دي هغه کې یو اهم کس دی او څلور چې دي. د دې خبرې تصدیق چې دي هغه د ایډیج کوم مرستندوی اداره د هغې لخوا شوی دی او دوی د څلورو کسانو د مړي تصویرونه هم چې دي هغه خپاره کړي دي. بل په کوټه کې د پولیسو مشر چې دی هغه مړو تصدیق کړی دی او د ټول کسانو د زخمیانو تصدیق کړی دی. هلته د لورلای څخه راغلي په اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې غرم په لورلای کې د ډی آی جی په دفتر کې چې کله د پولیسو لپاره انټرویوانې او روانو نو د ناڅرګندو وسوال کسانو کمبرید شوی وو. دغه وروسته د پولیسو د وسوالو کسان هم او د دوه دستي بمونو د چاودنو اطلاع هم راغلې وه.
خبري مجله اوري
او په پای کې ورځو خوسته په خوست کار کې لدرې ورځو رئیس د صرافیو دوکانونو او مارکیټونو د اعتراض په ډول تړل دي. صرافان وایي د افغانستان بانک ورته د فعالیت نه ویلای هلي غلې چې لاس پلاس یې خوست کې پلی کېدو ته شرایط نه دي برابر. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست ښار کې د یک شنبه ورځې راهیسې د صرافیو دوکانونه د اعتراض په بڼه بند دي چې مراجعین یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. صرافان وایي چې دوی ته د افغانستان بانک ځایي نمایندګۍ د صرافیو د خدمتونو په خاطر نوې لایحه ورکړي چې درویشت موارد پکې دي او لاس پلاس د ټولو مواردو پلي کېدو ته شرایط نه دي برابر. دوی زیاتوي حکومت د صرافیو نوي شرایط په تدریجي او مرحله واره توګه پلي کوي ځکه په دې ولایت کې د صرافیو د خدمتونو لپاره هغه شرایط نه دي برابر شوي چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې موجود دي. د سه شنبه پر ورځ د خوست د صرافانو د اتحادیې مشر شهزاد خان آزادۍ راډیو ته د صرافانو د اعتراض په اړه وویل.
درېیمه ورځ ده چې سرپی باندو او موږ خپله بند کړي دو. افغانستان بانک دا طرحه جوړه کړې چې په دا طرحه نه باید سلوټ شوی قانون د عملي شي خو دام په دام د عملي شي. نن پرون مې جواز په جوړ کړل ټول سرپ نن جواز لري هغه نه چېرته مې دویم جواز په جوړ کړ چې خدمات پلي جواز دی دن دل چرته بیا چې دا کیم پرګرامینه وی شرایط او توکتل شي چې زه تر کوم شرایط لرم.
د صرافانو د اتحادې مشر زیاتوي اکثره خلک د ورځې د موټرو د اخیستو او خرڅولو یا نمرو د خرڅولو سودا وی کوي پیسې کلو او لسوري ته نشي وړلای نو صرافانو سره یې دی. د خوست یو بل صراف حاجی نادر شاموار تستون زیاتوي وایي چې افغانستان بانک دوی ته د حوالو د اجرا او پیسو د جمع کولو اجازه نه ورکوي.
هغه ولی چې موږ هم کو ټول شهرت مکملای موږ دغه مشتری لیکو چې هیڅ نه و پدا کې کوم داسې مشکلات نه وي چې دولت د پورا آینده کې مشکل یا ستونزه جوړه کی. داسې غیر قانوني کور هم نه کوم. موږ به دا کامل انده صلاحیت هم باید ولرو چې حواله هم وکړای شو او پیسې هم په هر اثر چې موږ باید بدل کړو او د خلکو پیسې باید موږ ځون سره جمع کړای شو.
بلور ته خوست خاریان هم د صرافی د بندي دوله کبله د ستونزو سره مخامخ شوی دی. خاریان له صرافان او حکومت غوړي چې یاد ستونزې ته څومره ژر چکیږي حل لاره پیدا کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې و. د ازادي راډیو پروګرامونه د سهار لوو د ماښام تر وخت پریږي. موږ یو بل مجله هم لرو چې د ماښام په بجو به ختميږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعت دری خبرونه وړاندې کړي. مهرباني وکړئ.
بله تشکر. از شما ستانکزه صاحب مانده نباشین.